د بلجیم په مرکز بروکسل کې څو پرله پسې چاودنې شوي او وضعیت استراری دی. په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر مولا محمد رسول د نیولو خبر د هغه مرستیال رد کړ. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د چاودنو مسأله د نړیوالو خبرونو په سر کې ده. راپورونه وایي چې په دغو نویو چاودنو کې چې ویل کېږي ځینې انتحاري ویل شلو زیات کسان وژل شوي دي. دغه راز د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید هم ویلي دي چې متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي.
مننه. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور N-11 الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسولین وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي. او د افغانستان د مالي وزارت وایي چې د جی او پلس هیوادونو استازي به په خپلې جوړیدونکې کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور N-11 الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک وین بهادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي.
څلور د اپریل یا ورای په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایي پوز په اختیار کې به ورکړل شي. نور بیا مهال ویش تر سم په ورستي وختو کې به انتقال هوایي پوز ته به وسپارل شي.
له دې وړاندې هم امریکا د افغانستان له حکومت سره د څلور N-11 الوتکو مرسته کړې وه. که څه هم د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا دا اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید نورې مرستې هم وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسولین وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د دغه وزارت امنیتی مرستیال عبدالرحمن رحمان دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې هغه استجوابي غونډې ته وکړې چې له ده سربیره یو شمېر نور امنیتي مسولین هم ورغوښتل شوي وو. د مشرانو جرګې غړیو امنیتي مسولینو وروسته له هغه استجواب کړل چې د امنیتي وضعیت او داعش د فعالیتونو په اړه سناتورانو پرله پسې اندېښنه څرګنده کړه. امنیتي مسولین وایي چې په ننګرهار کې داعش ډله سخت ځپل شوي او په نورو ولایتونو کې هم د له منځه وړلو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د جی او پلس یا د څه باندې وو هیوادونو استازي به په خپله جوړیدونکې کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیمزي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتولي او کاري فرصتونه په راتلونکې غونډه کې د بحث مسایل دي.
د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسي، همدارنګه د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې کار وسي. په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په 2014 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
دغه غونډه د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د شلو غړیو هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړیږي. له افغانستان سربیره د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، لایبیریا، جنوبي سودان، سیرالیون او ختیځ تیمور هیوادونه یې بنسټ ایښودونکي غړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او مترو تم ځای کې په نننیو چاودنو کې چې د دې هیواد صدر اعظم چارلس میشل هغه کورکورانه له خشونت ډکې او بزدلانه حملې بللې، له شلو زیات کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه د ښار د مترو په مالبک تم ځای کې چې د اروپایي ټولنې دفترونه ورته نږدې موقعیت لري وشوه. له چاودنو وروسته هوایي ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسات هم بند شوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرال څارنوالانو په حواله ویل شوی چې وایي 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چارواکو یو چاودنه انتحاری چاودنه بللې ده. د بیلګې خبری آژانس ویل چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اوریدل شوي. د بروکسل د مالبک د مترو په تمځای کې د 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ترامپ چې د دې ګوند مخکښ کاندید د واشنګټن پوسټ ته پرون وویل چې دا یقیني خبره ده چې موږ نور د دغو لګښتونو وس نه لرو. ناتو موږ ته ډېره ګرانه پرېوتلې ده. درسته ده چې موږ پر ناتو اروپا خوندي کوو، خو موږ ډېرې پیسې لګوو. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس د ناتو پر غړو غږ کړی دی چې له دغه سازمان سره چې له نږدې 70 کلونو رئیس د امریکا د بهرني سیاست وسیله ده د خپلو لګښتونو اندازه زیاته کړي. تیر کال په ناتو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 2.5% وه. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې خپل لګښتونه به د ناخالصو کورنیو تولیداتو په 2% ته زیات کړي. په اوس وخت کې یوازې 5 هیوادونو بریتانیا، استونیا، یونان، پولند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلې ژمنې پر ځای کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د اور بند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکس العمل نه ښیي. د داعش او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان سټیور وارن پرون وویل چې موږ ډېره تمه لرو چې روسیه به د یو اړخیز اقدام له کولو ډډه وکړي او په دې برخه کې به زموږ متبادل وړاندیز ته ځواب ووایي. د روسیې په وسته ورځ له امریکایي استازو وغوښتل چې په سوریه کې د اوربند تطبیق په اړه په بیړنۍ غونډه کې موافقه وکړي. موسکو ویلي که واشنگتن ورته نن ځواب ورنکړي نو روسي ځواکونه به له خپل لوري اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري. کرملین وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، کلتور او خپلمنځي همکاري پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فنلند پخواني صدر اعظم اسکو آهو چې اوس د فنلند روسیې د سوداګرۍ د خونې مشر دی تاس خبري اژانس ته وویل چې د شمال ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د همکاري هغه ساحې پیدا کړي چې پر روسیې د لویدیځ په لګول شوو بندیزونو کې نه دي شاملې. دا د دواړو مشرانو ترمنځ اومه کتنه ده او کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ منظمې ټلیفوني مکالمې کیږي. په موزمبیق کې موندل شوی ټوټه چې ګمان کېږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوې مالیزیایي الوتکې وي د ازموینو لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوه. یو متر اوږده د اوسپنې سپینه ټوټه تېره میاشت د افریقا په ساحل کې یو امریکایي سیاح چې په خپلواکه توګه یې د MH370 الوتنې په اړه پلټنه کوله وموندله. د استرالیا د ترانسپورټي تاسیساتو وزیر دارین چستر وویل دغه ټوټه د توجه وړ ده، خو تر هغو پورې چې کره څېړنه نه وي ترسره شوې په دې اړه څه ویل به هڅه او ګمان وي. د مالیزیا د ترانسپورټ وزیر لیو تیونګ لای وویل د دې ډېر احتمال شته چې دغه د اوسپنې دا ټوټه به د MH370 الوتنې ته ورته د بوئنګ 720 الوتکې وي. دغه مالیزیایي الوتکه له 219 سپرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکینګ ته د تلو په هدف له کوالالمپور څخه پورته شوې وه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته ورکه شوه. ګمان کېږي چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي. دغه الوتکه یوازې یوه ټوټه چې د هند سمندر په ریو اونیون ټاپو کې موندل شوې تایید شوې چې هغه د ورکه شوې الوتکې ده.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه او کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 14. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 12. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 15. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 15. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 15. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 1. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 3.
له سباون کاکړ څخه په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړ.
Basically what we have here is a complete chaos in the Schuman area right now.
له بروکسل د ازادي راډیو د خبر د څنګه خبريال خبر راکوي چې وضعیت خورا کړکې چنده د بروکسل حال وړاندې درکو. بیا به واوري چې نوې تعلیمي کال په افغانستان کې پیل شو. د پوهنې وزیر وایي
په تیر کال کې د جلالت مآب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی.
تاکل شوی ده چې سبا په کابل کې د وبان د ډلې د شل هیوادو غونډه جوړه شي. د مالیې وزارت ویاند وایي
د دغه ناستې له لارې موږ کولی شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو.
نوی کال مو هیر نه دی، خوست مو ورولو.
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1015 لمریز کال ته چې د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
نن د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان د اوبو له ستونزو مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې خبرو. مخکې مو په خبرونو کې د سر خبر همدا و چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پرله پسې چاودنې شوې دي او وضعیت خورا کړکېچن دی. موضوع نوریاس نوري تعقیب کړې ده، له ده به وروستي حالات واورو. نوري صاحب مهرباني.
بلې شیبر صاحب مننه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم د دې چاودنو یادونه وکړه، راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په درې چاودنو کې له شلو زیات کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه د ښار د مترو په مالبک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دغه حملې کورکورانه، له خشونت ډکې او بزدلانه بلل. د چاودنو وروسته هوایي ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسات هم بند شوي دي. د بلجیم صدر اعظم دغه راز د بروکسل ټولو اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې له مسافرتونو دې ډډه وکړي. د بلجیم د بحرانونو مرکز هم اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې، او اروپایي کمیسیون وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ریکارد جوزویک د اسکایپ له لارې د بروکسل د مترو مالبک تمځای کې وضعیت ډېر کړکېچن وباله. دلته اوس په شومن سیمه کې وضعیت بیخي کړکېچن دی. دا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مقر اصلي سیمه ده. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو، په مالبک تمځای کې چې په 800 متره کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون ودانۍ دي، بم چاودنه وشوه. دا بم چاودنه دومره قوي وه چې دودونه د مترو له بل تمځایه چې د اروپایي ټولنې د دفترونو تر ودانۍ لاندې تېره شوې ووتل. دغه راز پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرالي څارنوالانو په حواله راپورونه وایي چې ویلي دي 13 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل دي. د فرانس پرس خبري اژانس بیا د څارنوالانو په حواله په هوایي ډګر کې چاودنه انتحاري حمله بللې ده. د وی آر ټي تلویزیون د بروکسل د مترو په مالبک تمځای کې هم چاودنه تروریستي حمله یاده کړې ده. د مالبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یو عیني شاهد وویل
Just smoke, in fact.
Just smoke. Yeah. At the Malbec station.
We heard the explosion.
موږ ټول د دونه ولیدل. موږ د چاودنې درون غږ واورید او پسې مو دود ولید. څو کسان ژوبل شوي چې هغه مو نږدې ودانۍ ته ولېږدول. د مالبک د مترو په تمځای کې هم د تلفاتو راپورونه ورکول شوی، خو تر اوسه پورې ارقام دقیق نه دي خبر شوی. د بلګه خبری آژانس ویل چاودنو مخکې دز او عربي ژبه شعارونه اوریدل شوی دي. د بروکسل ترانسپورټي خدماتو چارواکو هم وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې د مالبک مترو په تمځای کې چاودنه وشوه، په ښار کې ټول عامه ترانسپورټ بند کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې د بروکسل د نننیو چاودنو په اړه وویل: دا هم داشان د اروپا او هم د پلازمینې لپاره یو غمجنه ورځ ده. دا هغه درد دی چې دا سیمه ورسره آشنا ده، او هغه هر ورځ دوام لري، که هغه سوریه ده یا بل ځای. موږ تر اوسه دې ته انتظار یو چې په بروکسل کې د حملو د څرنګوالي په اړه دقیق خبرونه ترلاسه کړو، خو دا بیخي واضح ده چې د دغه درد ریښې چې شاوخوا زموږ سیمه ترې ځورېږي یو بل ته ورته دی. دا یوازې د قربانیانو درد نه دی چې موږ یو کړي یو، بلکې د دغو اعمالو په وړاندې عکس العمل هم ښیو، او د افراطیت او تشدد دواړو ریخه لمنځه وړو. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د راپورونو له مخې فرانسې هم له بلجیم سره په پوله شاوخوا 1600 اضافي پولیس ځای پر ځای کړي دي.
نوری صاحب مننه. بروکسل نن د داسې چاودنو شاهد دی لکن په نومبر کې چې په پاریس کې په بریدونو کې 130 تنه وژل شوي وو. ډاکټر اکبر وردګ چې ټول سیسې په اروپا کې اوسېدل دی له پاریس په ټلیفون را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه تشه راغله. ډاکټر صاحب، داسې چاودنې به د افغانانو او نورو مسلمانانو پر ژوند په اروپا کې څه تاثیر وکړي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا ډول چاودنې او تروریستي عمل له دمخه د مسلمانانو او په تېره تېره د افغانانو په ژوند کې ژوره اغیزه کړې ده. په دې معنا باندې چې اول خو په فرانسه کې د دې تروریستي عملې نه وروسته څه ناڅه درې ویشت جوماتونه چې البته تبلیغاتي افراطي وو وتړل شول، او په ټولنه کې هر مسلمان ته د فرانسوي تباهو له خوا د شک په نظر کتل کېږي. او دا ویره شته ده چې هغه مهاجرین چې اروپا ته راځي د دوی د پناهندګۍ په قبلولو کې هم ستونزې زیاتې شي، او هغه پخوانۍ خوشبیني چې د مهاجرینو برخه کې موجوده وه مخته کمېدو شي.
ډاکټر صاحب، تېره اونۍ چې د پاریس د بریدونو ترا صلاح عبدالسلام ونیول شو، بیا پاریس غوښتنه وکړه له بلجیم څخه چې د فرانسې ته وسپاري، له هغه وروسته د په فرانسې کې رسنیو څرنګه خوشبیني ښکاره نه کړه چې شای تر دې وروسته به تروریستي بریدونه په اروپا کې لمنځه ولاړ شي او یا به خورا کم شي؟
زه خو تاسو فکر کوم چې د فرانسې د رسنیو هغه خوشبیني چې د خوشبیني باندې ولاړ و ډېر خوشبینانه و. په دې معنا باندې چې په دې باندې عقیده نه درلوده چې دا ډول حملې د یوه کس یا د څو کسانو کار نه دی، بلکې دا منظمې ډلې دي، تشکیلات لري، او د یو سړي په بندي کېدلو باندې یا په د لمنځه په تللو له لارې نه شي ختمېدی. او زه فکر کوم چې دا ډول حملې به د بده مرغه نورې هم وشي او دوام به وکړي.
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ارتک تاسو اشاره ورته وکړه چې شاید د حملې نوري هم وشي، د صلاح عبدالسلام لنیولو سره د هغه په کور کې د بلجیم پولیسو وویل چې ډېر وسلې هم ترلاسه شوې دي. یعنی سره له دې چې په پاریس کې همدغه مشکوک تر رسن وځپل شول، په بلجیم کې ونیول شول، لیکن دوی بیا هم داسې حملې کوي. پولیس او نور چارواکي، امنیتي چارواکي په فرانسه او په نورو اروپا کې څه وایي چې څه شی د دې باعث کیږي چې دوی د دې مخه نشي نیولی؟
زه خو تاسو فکر کوم چې همدترین مسله دا ده چې ولې دا افراطي مسلمانان دې ډول حملو ته ملاتړي او عملي کوي. د غرب سیاست په مجموعي ډول باندې د مسلمانانو لخوانه غیر عادلانه ګڼل کېږي. تر څو چې دې مسلې ته یو اساسي پام ونه شي، د دې ډول حملو مخنیوی اسانه کار نه دی. او زه فکر کوم چې دا هم وکړه. معناوې یې دا ده چې غرب په مجموعي ډول باندې د فلسطین په مسله کې ډېر غیر عادلانه موقف لري. تر څو چې فلسطین مسله
ډاکټر صاحب د فلسطین او بخښه د فلسطین مسله ډیره پخوانی د لنډیوالې دوهمې جګړې راورسته ډیره تاوده، او خصوصا په ورسی ویل سیز کې ډیره سړه شوې ده. لیکن اوس بله
خای چې په ملي توګه یا په ډیپلوماټیک سره باندې سره شوې ښکاره شي، مګر ولسمه پر منځ کې د دوه ډیر تازه ده. او زه فکر کوم چې افراطي ډلو ته د اوربللو ډېره ښه لاره دا ده چې دې ډول کسانو ته وویل شي چې اسلام سره بې عدالتي کوي.
بیا هم د فلسطین مسله چې کله ډېره توده وله، ورته حملې په اروپا کې نه کېدې، او همدغسې مشکوکو تروریستانو هم ټوله اروپا یوه نه ګڼله، یوازې به فرضاً له اسرائیلو سره شخړه وه. او اوس خو فرضاً بلجیم یو مخ یو بېطرفه هیواد دی، فرانسه تقریبا تر یو حده، البته له بلجیم سره د مقایسې وړ نه ده، څه ناڅه بېطرفه ده، لیکن دوی په دغسې ملکونو کې هم چاودنې کوي، او د نظر د اختلاف جواب په د ملکیانو په وژنه ورکوي. که څرنګه
خو ته هیڅ شک نشته چې دا یو سالم او منطقي عکس العمل نه دی. د افرادي ډلې لخوا نه ځکه دی په دې وسیله باندې نشي کولی چې هر هدف چې لري هغه ته ځان په باندې ورسوي. مګر خبره دا ده چې اوس دنیا د بین الملل خواته ځي که په کومه مساله په محلي ډول باندې پاتې کېده اوس په جهاني رنګ نیسي. او زه داسې فکر کوم چې د تیرستانو هدف دا نه دی چې دا هېواد یا دا کوم بل هېواد ته کومه صدمه ورسوي، بلکې هدف یې دا دی چې غرب ته په مجموعي ډول باندې دا ور وښيي چې دوی د دې سره موافق نه دي او عکس العمل ښيي.
ډاکټر اکبر وردک مننه. له پاریس څخه څېړونکی ډاکټر اکبر وردک را سره و چې د بلجیم د نن ورځې د بروکسل د چاودنو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشوم له وو د سهار تر وو بجو پوري بیا په منځني سپد ولس شپږنه په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. دا ساجي رادیو پروانه خبرونه کې د اوبو د نړیوال ورځ په اړه باندې یو په تفصیل معلومات درکو. نن په نړۍ کې د اوبو ورځ ده او افغانستان د اوبو له درکه له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي چې د اوبو د نړیوال ورځ په مناسبت البته د جوړې شوې غونډې ته نن وویل چې د اوبو سنې سرچینې په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لری کولو ظرفیت نه لري. خو اوس پر شو د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د راپور په ارتباط د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړي دي چې په پاکستان کې خبره شوې دي او پکې ویل شوې دي چې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی. د دې ډلې ویان ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه د خپل مخالفانو لخوا پروپاګند وباله چې په خبره غوړي د دې ډلې روحیه کمزوري کړي. تفصیل له فریبا ظاهره.
د وسلوالو طالبانو جلسوي ډلوي مولا محمد رسول هم د اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دی او د هیڅ چا لخوا نه دی نیول سوی. پاکستاني رسنیو نن د یو شمیر طالب مشرانو په حواله ویلي چې مولا محمد رسول د پاکستان له پولې څخه تر اوښته وروسته نیول سوی دی. دغه طالب مشرانو چې نوم یې نه دی ښودلی د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته د مولا رسول د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو یوازې دا خبره تایید کړې وه. خو د مولا محمد رسول په مشرۍ د جلسوي ډلې ویان منان نیازی لازادی رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړه او هغه د دوی د مخالفینو او ګوندیانو لخوا پروپاګاندا وباله.
دا پروپاګاندا حقیقت نه لري، فقط دا د اوازه چې کوم خبره سوي ده دا زموږ د هغه دشمنانو د همسایګانو خبره سوي ده چې اسلامي جنگونو د شروع سره سره زموږ د روحي د تضیف ول لپاره کوي. دا هیڅ حقیقت نه لري، هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی، زموږ سره رابطه کې دی.
دغه راپورونه داسې مهال خبره سوي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یو وسلوالې ډلې د یو ویډیو په خبرولو سره خپل بیعت د طالبانو د جلسوي ډلې نوی مشر مولا محمد رسول څخه اعلان کړ. د دې ډلې مشر محمد نادر نیازی وایي دوی زر کسدي او په کندوز کې لټول وسوالو طالبانو څخه وغوښتل چې له دوی سره یو ځای شي. دوی وایي نور د پاکستان په اشاره باید په هیواد کې له جګړو لاس واخلي او د مولا محمد رسول تر مشرۍ لاندې خپل فعالیت پیل کړي. د مولا محمد رسول په مشرۍ ډله د مولا اختر محمد منصور مشرۍ نه مني او څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې ورسره کړې دي چې وروستۍ جګړه د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې وه. ویل کېږي د شینډنډ په دغو خپلمنځي جګړو کې د دواړو لورو 200 کسان وژل شوي دي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د مولا محمد رسول د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دغه ډله تر ډېره د مولا محمد رسول له ډلې سره خپلمنځي جګړو ته اهمیت نه ورکوي او په دې اړه په ندرت سره پر رسنیو کې خبرې کړې دي.
ازادي رادیو ته تاسو زنګ وهلی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992-203-1540 او بل شمیره د 0992-205-55. له یو راپور وروسته ازادي رادیو ته تاسو څو ټلیفوني مکالمې راخلو. د افغانستان مالی وزارت وایي د وباندې ډلې هیوادونو استازي په خپلې جوړېدونکې کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړې. دغه وزارت ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتوالي او کاری فرصتونه پراتونکو غونډه کې د بحث وړ مسائل دي. دغه دوه ورځنی غونډه سبا ته په کابل کې د دغه ډلې د شلو هیوادونو په ګډون جوړی شي. قسیم سولملي په اړه راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د وباندې ډلې استازي په کابل کې سره راټول شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسه کې بچي د اوري په څلرم او پنځم په کابل کې جوړی شي. د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو استازي د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث وکړي. دا چې دا ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی په اړه وایي
دغه ناسه لاره
موږ کولای شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، خپل تجربې د یادو هیوادونو سره شریک کړو، د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسی، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کار وسی، او د دې ترڅنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې پر راتلونکو دوه کلونو کې 2014 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
شغلی عبدالرحیم زی ویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا 40 هیوادونه غړي توپ لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي، خو دا چې د افغانستان په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري، په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان و مشابه این کشورهای هستند که اینا دولت‌های نو و توانایی
د افغانستان او د تورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرستونکو هیوادونو لخوا حمایت کیږي. کانډیواله ټولنه دوی سره مرستي و نه کړي او د غمرستي مدیریت نه کړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ سي. خوشاغلی سیهون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترک ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د په باور د نړیوالو مرستو دوام د لنډ محل لپاره ګټور وي، خو د اوږد محل لپاره د هیوادونه له پرمختګه شاته پرېږدي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. یو دوه اوریدونکي د ټلیفون په لاین را سره دي. بلې، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده. بله، مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني.
بله،
تاسو په لاین کې یاست؟
ته کوم موضوع مې نه اخیسته، ما فقط
هم سره راټولم. کور ودان د بلجیم د بریډونو په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ؟ ته کوم
موضوع مې وسه مخکې مونږه چې بریډونو په اروپا کې ولیدل لکه فرانسه کې غټ بریډ یو کې یو څه تلفات درلود، نه نه غلې بلجیم کې دې دا به هر وخت کېږي تر هغه وخته پورې چې د فلسطین موضوع او د افغانستان موضوع په عادلانه توګه د غرب لخوا څخه نه وي حل شوي او غربیان په درنه سترګه مسلمانانو ته ونه ګوري، دا بریدونه به په غرب کې دوام ولري او دا به ډېر ناخوالي په غرب کې رامنځته کړي. دغه زما نظر و.
مننه. کور ودان بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. تاسو ژغاورم. بلې، مهرباني وکړئ. بلې، ګومان کوم چې دا اوریدونکي ټلیفون نه اوریدل کیږي. بل اوریدونکي هم په لاین کې را سره شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده. د بلجیم د بریډونو په اړه باندې تاسو څه نظر ورکوي؟ بلې، تاسو په لاین کې یاست؟ د دې اوریدونکو ژغ هم سم نه اوریدل کیږي. د ټلیفون ستونزه لرو او د ازادي راډیو سمیسونو ته به مخه کړو چې هغه هم د بلجیم د بریډ پاړه باندې ګڼې سمیسونه را رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن د کابل پر اسولې سمس کې لیکلي دي چې ملکیان په کابل کې وژل کیږي یا په بروکسل کې پرې خپه کیږي. رحیم الله مقدس ته هلمند مارجی ولسوالي څخه لیکلي دي د بلجیم پر بریډونو خوشاله شوم. میرویس لننګرهار لیکلي دي ملکیان چې هر چیرته وژل کیږي پرې خپه کیږي. خالد احمد رحیم زاده بیا لیکلي دي چې د مولا محمد رسول نیول د پاکستان د حکومت لخوا حقیقت لري. البته پر روان خبرونه کې مو د مولا محمد رسول د ویان څرګندونې درلودې چې هغه دا خبره رد کړه. د وماله ولسوالي قاری محمد مدني پر استول سمس کې لیکلي دي چې د معارف په برخه کې نیمګړتیا وشته او وضعیت سم نه دی. نوی تعلیمي په تعلیمي کال په جریان کې بده د پوینا په دې برخه کې بهبود رامنځته شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د اوبو پاړه باندې چننې نړیواله ورسته تاسو وړاندې اوریدل شئ چې د افغانستان ستونزې په دې برخه کې څه دي خو څلور بجې او دیرش دقیقې د لند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړی مرستیال او د دې ولایت د سرپرست والی په ملاتړ بیلابیل مظاهره وکړې. لسمې د ازادي راډیو خبري ولوي چې د مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې غیر مسؤل کسان هم لیدل کېدل. افغان ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور ای نه ویشت ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د مالي وزارت وایي د جی و پلس یا د څه باندې اووه هیوادونو استازي به په خپلې جوړیدونکې کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا کابل د دې غونډې کوربه وي. راپور نه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د میترو په یوه تمځای کې په ننیو چاودنو کې چې د دې هیواد صدر اعظم چارلس میشل هغه کورکورانه له خشونته ډکه او بزدلانه حملې وبللې لږ تر لږه اته ویشت کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې او ورپسې یوه چاودنه د ښار د میترو په مالبیک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بروکسل ترانسپورټ چارواکو وویل چې د مترو په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي. د غرض رسنیو په هوایي ډګر کې هم د وژل شوو کسانو شمیر ډیر لس یاد کړی دی. چارواکو د هوایي ډګر چاودنه یوه چاودنه انتحاري حمله بللې ده. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د له اوربان څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه اقدام نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري او په موزمبیق کې موندل شوی یوه ټوټه چې ګمان کېږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوي مالیزیایي الوتکې وي د ازموینو لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوې ده. دغه مالیزیایي الوتکه له 211 سپرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکینګ ته د تلو په هدف له کوالالمپور امپورته شوې وه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته ورکه شوه.
اوسم سپورتي خبرونه لرو سباون کاکړې وړاندې کوي.
سلام پامو کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. دا کال شوه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوله سیالیو کې سبا ورځ د انګلستان ملي ټیم سره د لوبي میدان ته وځي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د هندستان په ممبئی ښار کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر سریلانکا او جنوبي افریقا خپل سیالي بایللې دي. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې د سبا ورځې سیالي لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د جاپان او سنگاپور له ملي ټیمونو سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ویل چې افغان لوبغاړي په خطر کې شته تمرینات ترسره کړي او هیله ده چې دغه سیالي وګټي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونه په داسې حال کې د دغه قوي ټیمونو سره مخ کیږي چې په تیرو نړیوالو سیالیو کې پرله پسې بریاوې خپل کړي وي او دوهم مقام یې خپل کړی وو. او د جرمنی د غوړ لیگ په سیالیو کې د دورمنټون ټیم وکړای شو چې د اگزبورګ ټیم ته مات ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس د دورمنټون ټیم وکړای شو چې درې د یو پوړاندې د اگزبورګ ټیم ته مات ورکړي. د دورمنټ ټیم ګولونه میخایران رامور او کاسترو وهل. د خبرونو پای
اوسادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سر لوی شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 خبريش د خبرمن په دوام به واوري چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال نن ولسمشر پرانیست. بیا مو په خوست کې د نوې کال د لمانځلو خبرو.
نوې کال د پخوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلای شو. موږ خوشبینی یو د 1915 نوې مریض کال ته چې د سولې او همداشن د پرمختګ کال وي.
په ننګرهار کې د نوې کال په مناسبت د بزګر په جشن کې یو شمېر بزګرانو له حکومت د مرستو غوښتنه وکړه. د ننګرهار والی وویل
ډېر کارونه هم شوي دي، ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دهقان سره کومک شوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. یو شمېر نور مطالب هم تر پنځو بجو د ازادي راډیو له یو ساعته خبري مجلې اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان 1495 تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړو شو مراسمو کې ښاغلی غني د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره یې 5 کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه یې وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. له تفصیل له کابله د اسدالله الدین پر راپور کې
ولسمشر محمد اشرف غنی هله وخوده چې د خوندزي د غزنګ به د حسین صبات او خوځښت زنګوي او ټینګار وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معرف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زمونږ خونکو او زدهکوونکو ته ځوابوونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي.
ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپل اهداف په پوره کېدو کې لولما او خوونکو ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. خاغلی غنی ومنله چې د خوونکو د ستونزو حل ته لازم کار نه دی کړی، خو ژمنه وکړه چې د وخت په تیریدو به د خوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
نقطه اولتون از که از ما گله داری
ستاسو لومنه خبره داده چه لما گله لاری گله مو داده چه تاسو یو معلم تا رای ورکره او ولسمشر مو کرد، خو همدی ولسمشر مو بنیادی ستونزی حل نکری. زه ستاسی دستونزو پا حل که زان مشروط گنم، خو هیل دا سکال دا کامیابی نمری ترلاسه
کنم.
ولسمشر ویل چه دا پوهنی وزارت باید دا نورو پا پرتلا دا شفافیت و حساب ورکوانی یو بیل گوی او خبردارای ورکر چه دا پوهنی پا وزارت که هر ډول کمکاری نشه زغملی. خاغلی غنی خوونکو ته وویل چې غصب شوی ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. خاغلی بلخی د پوهنې په برخه کې د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلاد ماب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو 15 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوی او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زمونږ د راروانو 15 کلونو د لارې نقشه به وي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1,000,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 40% نجونې دي. د نوي تعلیمي کال لپاره 950 به ښوونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 500 به ښوونځي د ناامنیو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بند ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمېر نور هم ډېر شي.
په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو وویل چې دولتي چارواکو ورسره تر اوسه هغه لازمه مرسته نه ده کړې چې دوی ورته اړتیا لري. د بزګرانو دا شکایت زموږ خبریال شاه محمود شینواري په خپل راپور کې له والي سره شریک کړ.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي هغه لازم مرسته چې دوی ورته اړتیا لري د دولتي چارواکو لخوا ورسره نه ده شوي. دغه بزګرانو د دوشنبه په ورځ د بزګر ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل وطني تولیدات او محصولات به هغه مهال زیات شي چې دولتي چارواکي له بزګرانو سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي.
کانالو لپاره کوم چې ضرورتونه دي هغه تر اوسه پورې دولتي چارواکو نه دي پوره کړي. د کان تخم ته ضرورت لري، سره ته ضرورت لري، زراعتي سامان آلاتو ته ضرورت لري، قرضو ته ضرورت لري چې د کانالو ته قرضې ورکړ شي او خپل ستونزې مشکلات به حل شي.
چې دې کې موږ کوم تخمونه استعمالو هغه قیمتي تخمونه دي، هایبرید تخمونه دي، هغه قیمت لوړ ده، $15 $30 $50 ده. په یو ګرین هاوس کې دوه پاکټ تخمونه راغلي کې تقریبا $100 $100 کې ازون دې قان د وسه ده نه کې چې هغه خپل والی د تخم په برخه کې ورسره مرسته وشي او لازم کوم ادویه چې استعمالیږي هغه په برخه کې ریاست زراعت له خوا نه کوم سره مرسته.
د دې جشن په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې ټولو بزګرانو سره به مرسته نیوي شوي. ولی یادونه وکړه چې د امن ولسوالۍ او ګڼ شمېر بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او دوی ته د باغداري او مالداري په برخه کې زمينه برابره شوي.
هغه امکانات چې شته هغه امکانات په لرلو سره به موږ کوشش کوو چې د بزګرانو سره کومک وکړي. ولی موږ خپل اقتصاد په خپل خپو په خپل لاس باندې ودرېدل غواړو. هر یو دروازې ته باندې ورسېدلې ولی تاسو ځنه ولسوالۍ ته لاړ شئ او ګورئ تاسو کامې ته لاړ شئ، تاسو خېبې ته لاړ شئ، یا تاسو بیسودون ولسوالۍ یا سرخرود ډېر ډېر ځایونو کې کارونه شوي دي، ډېر کارونه شوي دي. ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دیقان سره کومک شوي.
نوموړي وویل اوس مهال په دې ولایت کې د باغداري او مالداري لوی پروګرامونه روان دي چې دا به ټولو ولسوالیو ته وغځیږي. د بزګر ورځې په مناسبت په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو د ډول سړنی په بدرګه لخپل وسایلو سره یو ځای مانور اجرا کړ او ځینې نورو بیا خپل وطني تولیدات او محصولات نندارې ته یې خو.
مخکې تر دې چې د افغانستان د اوبو په اړه باندې له تاسو سره په تفصیل ستونزې شریک کړو، له ننګرهار به خوست مخه کړو. هلته هم د نوي کال جشن نیول شوی دی. نجیب الله الوخیل د خوست له شاره راپور لري.
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنی میلې پیل کړي. د کال په اول او دویم ورځ د خوست ډډې ډلې ځوانان باغونو، دښتو، غرونو او زیارتونو ته ولاړل، میلې او ثباتونه یې جوړ کړل. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقي پروګرامونه او اتڼونه هم ترسره کېدل. تیره ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنی میله ترتیب کړې وه. د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال رارسېدل ډېر ښه ولمانځل شول.
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنو لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1995 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
د تړون ونیزي مسؤل مدیر سپی ماروزی په خوست کې د پسرلنۍ شپو ورځو د لمانځنې په باب داسي ویل:
او هر ځای کې په هر صحرا کې تفریحي سیمو کې ځوانانو صوبتونه جوړ کړي وو او په ډلهیز ډول راوتلي وطنونه یې کول، مجلسونه جوړ کړي وو. ډېر د خلکو سات تر شولو خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
د شیخ زاید پانتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه.
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسمو سره ولمانځه. د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او وطنون هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله. خوشاله یو چې دغه ورځ په سولې او آرامۍ سره ولمانځو.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځ د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوی ول.
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی. له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمنځله او در څنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو، استادانو، روشنفکرانو، مدني فعالانو او رسنیو لپاره یوه ادبي میله په پام کې نیولې وه چې تاسو خپله د دې شاهد حال یستئ.
د خوست په تفریح ځایونو کې یو شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ییزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول.
نوم نور رحمان دی. دلته چې موږ غلي یو موږ ملګري ترتیب جوړ کړی و چې په نیو کول کې یو ساتری او خوشحالي تر سره کوو. میله جوړې کوو د موږ دستور د پلور د نکاح تاریخ نه اوس الحمدلله د متن په تپه کې موږ سره وزد شو یو. محمد رمضان چې موږ راستلې دي ځوانونو او خپل ساتری دي ځوانونو د افغانانو د هیوادوالو د خوشحالي د خوشحالي لپاره مرستلې دي.
یاد دی چې له پخوانه په خوست کې د پسرلی په لومړۍ شپه ورځو کې پسرلنۍ میله جوړېږي. خلک او ځوانان د ولایت په تفریح ځایونو، غونډیو او زیارتونو سره نږدې راټولېږي، ثباتونه، بندرونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
Thank you.
په وی خبرتیا پسې مو په افغانستان کې د اوبو د ستونزې په اړه ل نویو خبرو خبرو چې د افغانستان چارواکي څه وی او په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د ټراک د اوبو د ستونزو په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. علي احمد عثماني نن د اوبو د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړ شوی غونډې ته وویل د اوبو سنۍ سرچینې د زیاتې مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لری کولو ظرفیت نه لري. د کرنې وزیر هم همدې ستونزې ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. قاسم سولمل دغه غونډه ته ورغله راپور راکوي.
اوبه د ژوند مهم عنصر دی او د اوبو مدیریت او ساتنه د ژوند د ساتنې په مفهوم ده. له همدې امله په ټوله نړۍ لا غیټلې افغانستان کې د اوبو د نړیوال ورځ په مناسبت هڅه کیږي چې دغه عنصر پر اهمیت خبرې وسی. خو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د سه‌شنبه پر ورځ د اوبو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډه ته ویل چې د مهال افغانستان د اوبو د مدیریت او زیرمه کولو لاړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه
به وقت وخت په تیرېدو سره د مصرف کوونکو ضرورتونه د ژوند د سطحې له لوړېدو سره ډېریږي. داسې شیبه را رسېږي چې اوسنۍ اوبه به د ټولنې د ضرورتونو ځواب ونسي ویلی. دا به د بحران شیبه وي. زموږ دنده دا ده چې د اوبو د مدیریت له لارې همدا ستونزه لرې کړو. ښاغلی عثماني دغه راز وویل چې اوبه د کرنې، صنعت او روغتیا د ودې عنصر دی. خو دوی په ملي کچه د اوبو له ناسم مدیریت سره مخامخ دي او په وینا د سیمه ییزې ادارې ونډه په دې برخه کې ډېره کم رنګ ده. نوموړی همدارنګ وویل چې د اوبو زیرمې او د اوبو د مصرف منبع باید له یو بل سره نږدې وي، کنه نو د انتقال لګښتونه به زیات وي او همدا به پر چاپیریال هم ناسمه اغیزه ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بزګرو د میلې په مراسمو کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش انتقاد وکړ. نوموړی ویلی و چې که د افغانستان اوبه په سمه توګه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي، نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به د افغانانو لپاره ښه راتلونکی برابر کړي. په همدې حال کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي په اوسط ډول په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. شغلی زمیر ویل چې 9.6 میلیونه هکتار ځمکه په افغانستان کې د کرنې وړ ده چې د 15 میلیونه هکتار لپاره اوبه سته، خو په وینا یې دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتار خړوبه کیږي.
زیربناهای تخریب شده و استفاده غیر مؤثر از آب باعث
دیوی تخریب شوی زیرمی او لوبو څخه غیر مؤثر ګټه اخیستنه په کاروندو او کانالونو کې د اوبو د ضایع کېدو لامل ګرځېدلې دی. په اوسط ډول 45% اوبه په کانالونو او ویالو کې تر کاروندې پورې د رسېدو پر لارې ضایع کېږي. د اوبو نړیوال ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمنځل کېږي چې د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کافي اوبه نسته. کارپوهان په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو له ککړتیا او کمیدو اندېښنه لري او وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې خلک په خپل سر څاګانو له کیندلو منع کړي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارده کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغه اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کې سره له دې چې موږ روانو خوږو اوبو بې پایه زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو، موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د اسانې روغتیایي استفادې ډېر زیات مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په شار کې په تحقیقاتو بوخت دی. لده به واورو چې په افغانستان کې څنګه خلک د اوبو د ناولي کېدو مخنیوالی شي او حکومت څه کولای شي.
بد خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نوزي، هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصه ګرځي چې باید خلک هغه ډېری مرداري اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کی یا یو مرکزی سیستم ته ولېګل شي چې هغه پاکی. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري، یا د دواګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی، دوی دپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر ښار کې جوړ کړي، او خصوصا په هغه ځینو کې چې کارخانې دي د هغو اوبو باید د نورو عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډې نه شي، چون دا په یو په زر چند او یا په لس زره چند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بېرته د انسانانو صحت ته او دوی ته تاوان رسوي.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څرنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاض درمل څخه اورو.
موږ پاکول سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه له ټولو ارزانه وي، په هغه کې له ډیرو پرمختللو ټیکنالوژي کار نه اخیستل کیږي. په هغه کې مونږ کولای شو همدغه طبیعي چې کوم منابع مونږ لرو، لکه بوټي مونږ لرو، په هغه کې مونږ شګه لرو، مونږ تیګ لرو، همدغه مونږ کولای شو د اوبو پاکول سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې، چې دا په ډیر ارزانه په ډیر کم قیمت په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاکو به ستونزې نه لري، تر ځمکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمنی د هانوور په پوهنتون کې څېړونکو او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په شارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورس په ورس لستل اوزي،
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملوثیت نورم زیاتای، خصوصا د سرب امکانات ډیر مستقیمه، هغه څاګانې چې سرونه خلاصي هغه کېدای شدید مشکل باندې اختصاصي، او د خسر په د نورو مزره موادو یا هیوی میټل یا قوي او درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په بو کې د جنو عناصر سیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د رادیواکټیو موادو او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزات په جمله کې راځي، کچېته په بو کې زیاتواله ولري، دا به ستدي کې چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغیزه وکړي او هغه ورسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په شارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی او بخرسي
یو یو پنځه روپۍ ګلاس،
د پرمختللو هیوادو په شارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په ارګانیزم باندې، یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصاب او جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي، او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستانه میر زهیر وایي،
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې له کار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولای شي، او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، ارسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري، او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولای شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل،
د استالف د یک قسمت چیزی صورت نه گرفته، بعضی چشمه د جنوی دریا همون یه موضوع است، منتها در اون قسمت هیچ کار صورت نگرفته، صرف یک تجزیه یا بعض گپول شده که منرالی زیستنش چقدر است.
در افغانستان په څیر خوار هیواد کې دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالی اوبه ورسیږي؟ انجینیر ستانه میرزهیر وایي
ډېر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو خالته اوبه خپله راځي، کلته ډنګوره ورته جوړې شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هره ورځ او هره شیبه داغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي، دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي. د هغې د لارې نه بیا د بوتلونه ډکو هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه غله.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینیر ستانه میرزهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادرې کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توضیح شي.
ما سره یو لیست شته او په وزارت مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت طول البلد ارض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت مدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه زده ورته وي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه په هوای ورته چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، هغه اوب لري، نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټر سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤوله ده وایي
افغانستان کې په هر زیږون کې یو څل دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دینه چې پنځه کلنې ته ورسیږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه تعداد 25% د نسناستي له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دې لاملونه دا دي چې ککړ چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وېشول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
د بروکسل د بریډونو په اړه وړاندې هم معلومات تر سره شریکو، خو اوس په راشو د غرسو د شکار مسلې ته. د کابل په ختیځ کې د غرسو د شکار لکبله د دغو ژوو شمیر کم شوی دی. تفصیل له مللی بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی د پخوا شکاریانو او ساتونکو دی په نامه یو مطلب خپور کړی دی. په دغه مطلب کې یو ان ډی پی د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې له ورکېدو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یو غرڅه هغه وخت ښکار کړه چې 12 کلن و. پلار به یې دی له ځان سره په نیمه شپه کې د ښکار لپاره بیوه. په توره شپه کې به داود دومره بیرېده چې لاسونه به یې رېږدېدل. وروسته د غرڅو ویشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلي کې ورځنی ژوند و. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو ښکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وې او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي یې خولۍ جوړېدې. د دغو غرڅو ښکار دومره اسانه و چې یوه کوچني هلک هم ویشتلی سوی، ځکه هر چا د دوی ښکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د یو ان ډی پی د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سوه چې باید په دې اړه اقدامات وسي، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شایي له افغانستانه ورک سوي وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فنډونو د پروګرام له لارې ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي تر څو نسل یې زیات سي. کلیوالو پر 40,000 مکعب متر ځمکه کټاره وګرځوله او غونډې جوړې کړې چې پکښې دوی پر ښکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابله د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
په روان خبری مجله کې مو واوریدل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی او ولسمشر افغانی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پرانیست. خو د بروکسل په اړه له نوریاس نوري څخه اورو. نوري صاحب، د بروکسل په پیښه کې نوي څه دي؟
راپورونه وایي د بلجیم د پلازمېنې په بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تمځای کې پرانیو چاودنو کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي دي. یوولس کسان د مترو په یو تمځای کې وژل شوي او دغه په یوولسو برخې په هوایي ډګر کې او دغه راز پنځلس کسان هم د مترو په تمځای کې وژل شوي. دغه چاودنه ویل کېږي چې یوه چاودنه په هوایي ډګر کې انتحاري حمله وه. بلجیم امنیتي تدابیر سخت کړي، اروپایي مشرانو هم دغه حملې غندلې دي.
مننه. دا موضوع به په راتلونکي خبري مجله کې هم پسې تعقیب کړو چې ستار فروغ تاسو ته وړاندې کړي.